اوردونکو د مشاله دیو د نن ورځې د نه ساته پرونو په اخیری غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني او وخت ورځې شپږ پنځه بجې شوې دي نن د نهه یاسې شنبه ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې اتمه نېټه ده. په دې غړي کې بوارې بلوچستان په سیبي کې ټرین چاودنه د تهبو د پاکستان بل منظوري قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ وای کورټ د واک د دایرې پراخولو غوښتنه د پاکستان د پوځي مشر لخوا څرګندونې په خبر په خوا کې تعلیمي کمپین او په برازیل کې د بیلچوکه ماشومانو د فوټبال نړیوال کپ او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی احمد شاه زمي ته ورځو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د بلوچستان په سیوی سیمه کې په یو اورګاډي کې چاودنې 12 کسان وژلي او 13 نور یې ژوبل کړي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان اډنس په نامه قانون په اکثریت سره منظور کړل شو او د ناټو سیکرټري جنرال وروسته خبرداري ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یو تاریخي غلطي وي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په سیوی سیمه کې نن په یو اورګاډي کې چاودنه شوې چې له کبله ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبله ورته ده. د پاکستان د ریلوي وزیر خواجه صادر فکر سنی ته ویلي چې په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 13 پورې ژوبل شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي مړي او ټپیان د سوی سرکاري روغتون ته رسول کیږي. بلخوا د طاهر په نامه یو شاهد مشال رادیو ته ویل تر چاودنې وروسته په درو بوګیو کې اور ولګېدی.
په وروستۍ بوګۍ کې چاودنه وسوه او بیا هغه مکمله ویجاړه سوه. شاوخوا 25 ټپیان یې روغتون ته یوړل او ځینې نور لا هم اوړي لګیا دي.
صوبایي چارواک مشال راډیو ته ویل چې چاودنه د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي په درېمه بوګۍ کې هوا خوسوه کله چې دا اورګاډي د سوی تمځای ته ورسېدي. یاد اورګاډي له کوټې څخه رالپنډۍ ته په لارو. بلخوا د بلوچستان د کورنی چار وزیر ادا کوي چې د قلعه ضلع په پاوت سیمه کې د عملیات پر مهال 13 وسلوال وژل دي. میر سرفراز بوکټي پرون په کوټه خبر لاندې وویل چې په پرني عملیات کې وژل شوي ټول بلوڅ بلتون غشتون کې وسلوال دي او دوی په دغه ځای کې له خپلو کیمپونو څخه پر اورګاډو او امنیتي ځواکونو بریدونه کول. بلخوا د بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویان میرک بلوڅ رسنی ته ویلي وژل شوي کسان د دوی ملګري نه بلکې عام کسان دي. نوموړي ادا کړی چې په دغه جګړه کې د پاکستاني پوځ یو هلیکاپټر راغورځولی خو او پکې ناست ټول کسان یې وژلي دي. د پاکستان حکومت بیا وایي چې دغه هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې او مرګ ژوبل پکې نه دا وشته. د پاکستان مقامي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان اډنس په نامه قانون په اکثریت سره منظور کړل شو. په اسمبلی کې پرون د دې قانون د وړاندې کېدو پر وخت د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه لیوان څخه بهر ووتل او تورې ولګوي چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی. د دوی په وینا دا امنیتي ځواکونو لخوا تر نیوي ورځ پورې د خلکو بیل عدالت ته د وړاندې کېدو ساتل او د لیدو سره سم د مشکوک خلکو وژل غیر قانوني کارونه دي. د کومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل
دې کې دا چې سخت هغه دي چې 90 دن پورې یو سړی ساتلی شي په ډیټنشن کې بغیر څه جوازا او سرور سره شوټ ایټ سایټ او اور تلاشه بغیر وارنټا شي د ټول په دې کې هغه دي. نو دا قانون لاندې لا انفورسینګ ایجنسی ته لاړ شي نو دا به داسې طریقې سره استعمالوي چې خلکو ته به هغه یو دا خو یو کالا قانون دی. دې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ به ځنه جوړ شي.
اپوزیشن ګوندونو دا هم ویلي چې په سینټ کې به دا قانون منظورېدو ته نه پرېږدي. بلخوا د حکومت لخوا ویل شوي چې په موجوده ناامن حالاتو کې دا قانون ډېر ضروري دی او د دې قانون د جوړولو په بیلابیل پړاوونو کې اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخیستل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د لوز د کچ زیاتولو لپاره سرلنن داخله مهم شروع کوي. دا کمپاین چې تر یوې میاشتې پورې به جاري وي په سلګونو زره ماشومان ته په سکولونو کې داخله ورکول کیږي. د تعلیم د صوبې محکمې لخوا د دې کمپاین مشر جمال الدین په دې حق لپاره مشال راډیو ته وویل
فارلس لکه ماشومان د سکول نه بهر دي. په ضلعو په سطح باندې ډپټي کمشنران دیوګان سړی او دیوګان ښځې اور سرکل لیول باندې ایز دیوګان اور د سکول لیول باندې د پی ٹی سی ممبران په دې ایکټیویټي چلی اور زمونږ دا خیال دی چې کم از کم ټارګټ چې کوم زمونږ دی چې ونیو لکه پورې ماشومان مونږ سکول ته راولو.
نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت تعلیم ته ډېره ترجیح ورکوي او کوشش کوي چې په سکولونو کې ماشومان ته هر ممکن سهولت ورسوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي ویان حضر حسین مشرکوال مشال راډیو ته نن وویل د سې شنبې په شپه پولیسو او افغان ځنګړو ځواکونو د خوګیانو وسوالۍ د ترمې خوړ په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. مشرکوال زیاتوي په دغه عملیات کې پولیسو او لسې وګړو ته مرګ ژوبله نه دا ورته او د خوګیانو وسوالۍ ډیرې سیمې له وسوالو طالبانو پاکې کړي او لا هم عملیات دوام لري. د یادو عملیاتو په اړه وسوال طالبان تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان په زابل ولایت کې د دوه موټرو په ټکر کې 12 کسان مړه شوي دي. پیښه د زابل د شهر صفا ولسوالۍ په پولاد کې سیمه کې نن سهار شوې ده چې لامل یې 12 تنه مړه شوي او تر 40 زیات زخمي شوي دي. سیمه چارواکي وایي ټکر له هلمند څخه د هلمند بس شرکت یې وراروان موټر او له زابل څخه د کندهار پر لور وتلي ټونس ډوله موټر کړی دی. په پیښه کې د مړه شوو کسانو زیاته برخه د ټونس او د ټپسي او هغو بیا د 303 موټر سپرلې دي. خبرونه لمشال رادیو خوري د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن روسه خبرداري ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول يرغل به یو تاریخي غلطي وي. نو موري غوښتي چې ماسکو باید د اوکراین د پولو پوجدو کې ځای پر ځای کړي عسكر وباسي. راسموسن نن په پیرس کې د خبرو پر مهال وویل په اوکراین کې د روس زیاته مداخله به د ماسکو او ناتو اړیکو ته ناوړه پایلې ولري او په نړیواله توګه به روسي وازی کړي. نو مړه دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې اوکراینی چارواکي د هغو رسپلو مظاهره چانو پر ضد عمل کوي چې په ختیځ شهرونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي. لکوم رزشید اوکران کرامیا سیمه لرو سره یوځای سوی ناتو له مسکو سره ټولي سیاسي همکاري بند کړي او د دې سازمان په ختیځو غړو هیوادونو کې ځواکونه زیات کړي دي. مسکو له ناتو څخه خپل جګپړی پوځي استازي استلې دي. او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکوند ختمولو په مقصد د ورستي تړون درامسته کولو نوی خبري پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ویانا په خبرو کې کافي پرمختګ وسی تر څو په راتلونکو میاشتو کې د ورستي تړون د مسودې برابرولو لپاره خبرو ته لار خلاص کړي. امریکایي چارواکو هم ورته هله څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسي د مشرک کیتن اشنی ویان چې له ایران سره د اړیکو ټینګول تنظیموي وایي چې دا خبرې به پراخ او مهم وي. خو د ویانا په خبرو کې د روس استازي سرګی ریابکوب وایي مسکو د دې اونۍ له خبرو څخه کومه خاصه تمه نه لري. دا وتر دې مهاله د مشال اړې خبرونه
دا هم شازمی چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو د مشال اړې خبرونه په مشال اړې ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري
د بلوچستان په سیبي کې په ټرین کې چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ وړاندولې. د پاکستان قومی اسمبلی د تحفظ پاکستان په نامه یو بل پاس کړی چې سیاسي ګوندونو یې په سختۍ سره مخالفت کړی او دا یې تور قانون بللی.
دا خو یو کاله قانون دی چې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ پر ځای جوړ شي. د انساني حقوق راپور کې خطرناک دام
د طالبانو د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وایي حکومت او طالبانو دواړو ته ویلي چې خپل خپل ایجنډا مخې ته راوړي.
مونږ دواړو فریقانو نه گزارش کړی ده چې هغه د باقاعده د راتلونکي اجلاس لپاره خپل خپل ایجنډا تیاره کړي.
د پېښور په ځینو هسپتالونو کې د شوې تحقیق له مخې ډاکټران مریضانو ته ګران او غیر ضروري دویانې لیکي.
زمونږ پرسکرپشن ریټ زمونږ دوایانو لیکلو ریټ د دنیا نه ډېر زیات دی.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په څیر با سکل هم شاوخوا یو نیم لکه ماشومان په سکولونو کې داخلوي. خو د سرکاري سکول یو استاد وایي
په سکولونو کې د هغې لپاره د ناستې ځای نو کاټ نو هغې لپاره د اوبو انتظام نو د هغې لپاره چاک نو د هغې لپاره بلیک بورډ تقریبا چې وایي چې نو دومره ماشومان زیات چې هغه بیا موږ ته یولی نه شو.
له مشاله ډېر سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورت. د بلوچستان په سیبي یا سیوه سیمه کې په جعفر نومي اورګاډي کې چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلې او تر دېرشو زیات نور یې ټپیان کړي دي. په اورګاډي کې دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې تر دې یوه ورځ وړاندې امنیتي سرتېرو د قلات په غرونو کې شاوخوا دېرش بلوڅ بلتون پالې وسلوال وژلې وو. زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې نور تفصیل درکوي.
د بلوچستان له سر شار کوټه 160 کیلومتر جنوب ختیځ لورته د سیوی په ریلوی سټیشن کې په هغه مسافر اورګاډي کې چاودنه شوې چې له کوټه څخه راول پنڈی تروان وو. له سیمې د عیني شاهدانو او امنیتي چارواکو په خبره چاودنه د سیشنبې په ماسپښین هغه محل شوې چې همدا جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له کوټه د سیوی سټیشن تر راورسید او له درېدو سره سم یې په درېمې بوګۍ کې زوروره چاودنه وسوه. د پاکستان د اورګاډو وفاقي وزیر خواجه صادرفیق پاکستانی رسنیو ته ویلي په دې چاودنه کې 12 تنه وجل سوي او 13 نور ټپيان سوي دي. د سوي ریلوي سټېشن څخه د طاهر په نامه یو عیني شاهد مشال رادیو ته وویل تر چاودنه وروسته په دریو بوګیو کې اور ولګید. په وروستۍ بوګۍ کې چاودنه وسوه او بیا هغه مکمله ویجاړه سوه. شاوخوا 25 ټپيان روغتون ته یوړل او ځینې نور لا هم اوړي لګیا دي. تر چاودنې وروسته د پاکستان د اورګاډو وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ جلا جلا د پلټنو حکم ورکړی او په روغتونو کې د ټپیانو د ښه درملنې لپاره هم ډاکټرانو ته ویلي. په سیوی کې په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي کې د بمې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. د سیوی په ریلوې سټېشن کې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د امنیتي سرتیرو لخوا د قلات په غرونو کې د بلوڅ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو پر عملیات سوی وو او پاکستانی چارواکو ادعا کړې وه چې لږ تر لږه 13 بلوڅ بیلتون غشتونکي وسلوالې وژلې دي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم 11 بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او زو اسلام آباد ته تیر مقام د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د خپلو اتحادي ګوندونو په مرسته تحفظ پاکستان بل په ساده اکثریت سره منظور کړو. د اسمبلی اجلاس او بل په حق لا نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شو نو وفاقي وزیر زاهد حامد دابل ایوان ته وړاندې کړو. په اسمبلی کې موجود حزب اختلاف ګوندونو بشمول د جمعیت علما اسلام فیر ډلې د بل مخالفت وکړو او د ایوان نه واکاوټ وکړو. د اپوزیشن ګوندونو د واکاوټ باوجود حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او اتحادي ګوندونو په ساده اکثریت سره بل منظور کړو. تحفظ پاکستان بل کې ویلې شوی دی چې ترهګرۍ په ضد مقدمات او اوریدنو لپاره به خصوصي عدالت جوړولې شي او داسې مقدمه اوریدنه با په تیزی سره کیږي. د خصوصي عدالت فیصلې په ضد په 15 ورځو کې با په سپریم کورټ کې اپیل کولای شي. د ترهګرۍ د مقدمو تفتیش با مشترکه ټیم کوي او بل تر لاندې یو شکمن ترهګر د تفتیش په غرض 90 ورځو لپاره په حراست کې با ساتلې شي. قانون نافذ کوونکو ادارو ته با په خپل دفاع کې د ګولۍ چلولو حق حاصل وي. پارلمان، عدالتونو، انتظامیه، مطبوعاتو، پاکستان فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو، غیر ملکی صحافیانو، ګیس تنصیباتو، هوائي اډو، ډیمونو او نورو قومي ځایونو باندې حملو کې ککړ ملزمانو په ضد کې شهادتونه موجود وي نو دا به ګڼل کیږي چې دوی د ملک په ضد جنگ کوي. مشال ریډیو چې کله د اپوزیشن ګوندونو په وړاندې دا پوښتنه کوي خدا چې ولې د دې بل مخالفت کوي نو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
ډېر وجوهات یو خدا چې دې کې دا چې سخت هغه دي چې 90 دن پورې یو سړی ساتلی شي په ډیټنشن کې بغیر څه جوازا او سرور سره شوټ اټ سایت او اور تلاشه بغیر وارنٹا شیدونه ټول پدې کې هغه دي نو دا قانون لاندې لا انفورسینګ ایجنسی ته لاړ شي نو دا به داسې طریقې سره استعمال شي خلکو ته به هغه یو زما په خیال ډېر لپاره ضروري ده چې دا کوم قوانین چې مخکې نه وو په هغه باندې صحیح عمل شوی وي کیپیسټی بلډینګ شوی وي د لا انفورسینګ ایجنسی هغه زیات بهتره طریقه دا خو یو کاله قانون دی دې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ پر ځای جوړ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن د بل په حق لوایي د عوامي نیشنل ګوند سینیټر حاجی عدل وایي چې مسلم لیگ نون دا بل خود قومي اسمبلی نه پاس کړو خو سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي په زیات شمیر کې دي هغه تبا دا بل پاس کېدو ته نه پرېږدو.
سینیټ کې د حکومت اکثریت نه دي دا دي کې حکومتي اتحاد کې جمعیت علما اسلام شامل دي لیکن هغه هم دا بل مخالفت کړی دي هغه کسان هم شته شپږو کسان سینیټ کې ده سینیټ کې دا پاس کېږي
یاد دی چې 2000 وړاندې هم د بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی وو خو اپوزیشن ګوندونو په پکې د ترمیم غوښتنه کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله نامو رپورٹ اوریدو. ریټرز خبری ایجنس یو رپورٹ خبر کړی دی چې سرلیک صدا سي دی د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې باوجود به پوز خپل وقار خوندی ساتي. تفصیل لګی د میور سورو رټرز خبر ایجنس لیکي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویل دي چې پوز با خپل وقار په هر قیمت خوندی ساتي. رټرز لیکي ښکاری داسې چې دا خبرې د پوزي مشر لخوا د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه باندې د غوسې څرګندونه ده. د یو پوزي مشر لخوا دا قسمه خبرې د پوز لخوا په سیاست کې د مداخلت عکاسي کوي چې لوجې کېدی شي د جمهوریت او ولسي حکومتداري د پرمختګ امیدونه تر خپو لاندې شي. تیره میاشت د پاکستان یو عدالت په پرویز مشرف او فرد جرم ولګولو. مشرف په 2009 کال کې په ملک کې ایمرجنسي لګولې وه چې لوجې په نوموړي د محال د غداري مقدمه روانه ده. مشرف په لومبه په کال 1999 کې فوزي کودتا وکړه او له هغه وروسته د هیواد ولسمشر هم جوړ شو. کنموړی په یا جرم کې ککړګرځي نو د مرګ سزا ورته کېدی شي. د مشرف پر ضد د غداري مقدمه د نوي جمهوري حکومت طاقتور پوز او با اثر عدلي ترمنځ د اثر رسوخ لپاره مسابقه په ډاګه کوي. په ریپورت کې راغلي دي چې د مشرف پر ضد مقدمه هغه قوانين چې په لیکلي بڼه نشته مات کړی دي چې لمخې څوک د پوز مشرتابه ته لاس نشي اچولی. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلی دی چې پوز د هیواد ټولو ادارو ته احترام لري خو د په خبره چې پوز به په هر قیمت خپل وقار خوندي ساتي. په ریپورت کې راغلی دی مشرف په 2008 کال کې ورستو له هغه په زور د ولسمشرۍ له څوکۍ کوس کړل شو کله چې د نوموړي پر ضد د عدلي په مشرۍ کې مظاهرې په ټول هیواد کې خورې شوې. همدارنګه مشرف بیا په 2013 کې د څلور کاله خود ساخته جلاوطنۍ ورستو هیواد ته راستون شو چې دارنګ په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پر ضد د کیسونو له وجې نوموړی د انتخاباتو لپاره نااهل وګرځول شو. خو مشرف په یا ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دې تر شا د ځنو خلکو سیاسي ګټې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو دي به شک چې
ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشاله دی خبرونه وري له حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاوای حکومت او طالبانو دواړو ته ویلي چې خپل خپل ایجنډا د راتلونکي غونډې ته مخ ته وړاندې کی. همدارز مولانا یوسف شاه نن شپقدر ته ورغلی وو او په هغه ځای کې یې له مشاله دی سره په خبرو کې ویلي چې د حکومت او طالبانو ته د خواست کړی چې باید سیسپایر یا دزبندی نور هم غزوی. تفصیل د مشاله دو خبريال شنواس ترغزی درکوي.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي کمیټې کې د طالبانو د کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویلي کوم مذاکراتي عمل چې هغه شروع کړي او هغه امید لري چې هغه مذاکرات یا خبرې اترې به کامیابی لور ته ورسي.
حکومت موږ ته یقین دهاني ابل اورس په اجلاس کې وکړه چې ان شاء الله د دې اجلاس نمخ کې مخکې به بعض قیدیان هغه موږ تاسو ته حواله کوو او هغه به تاسو ځان سره بوزي.
مولانا یوسف شاه مو پوښتل چې څومره هغه تنان دي چې د حکومت سره بندي واندي
غیر عسکري قیدیان جگہ اس و فنزش پہ تو کسان و فہرست وزیر داخلہ سے تو ورکڑا تھا وغد آگے معلومات کبھی نمنگ ابل اور اجلاس کی تقریباً 150 کسانوں پورے مونگا معلومات اکڑ لو اوغم کلیئر کری دی مونگ کوشش کو چزر تر ذرا دنور و معلومات تر لا سکو.
دہراتون کے اجلاس یا غونڈ لپارا سے تیار شب او یا نہ
مونگا دوڑ و فریقین نہ گزارش کرا تھا چیاگا دے باقاعدہ دہراتون کی اجلاس تب بارا خپل خپل ایجنډا تیار کی چې د طالبانو کوم مطالبات وی هغه د مونږ ته وړاندې کی او د حکومت چې کوم وختونه کوي هغه د مونږ ته راوړاندې کی.
نو د حکومت سره بندیوان تنانو کې د کوم سیمو خلک شامل دي؟ مولانا یوسف شاه وویل
په دې فهرست کې د غیر عسکري فهرست کې په دې کې د سوات خلک هم شته، په دې کې د مومندو خلک هم شته، په دې کې د شبقدر خلک هم شته، په دې کې مختلف علاقو نه خلق دی چې هغه عسکری نه دی.
مولانا یوسف شاه وویل چې حکومت هم په مذاکراتو باندې یقین لري او ممکنه ده چې د دواړو فریقو ترمنځ مذاکرات په کامیابۍ سره سرته ورسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمرا گٹور دی
دا زمونږ د ډیر مودې ارمان دی. د دې فیصله په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمرا عملی شوی دی.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا او ټولو جنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې هم شته، په پنډۍ کې هم شته. دې کې بالکل کېدای شي، ممکنه ده او زوی مو چې حکومت دی وکی.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
زو پېښور ته پېښور های کورټو د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې د پارلمان له لارې د قبایلي سیمو د اولس د بنیادي حقوقو د ساتنې لپاره په قانون کې بدلون وکړي او د سپریم کورټ او های کورټ دایره دی دغه قبایلي سیمو ته وغځول شي. د قانون چارو کارپوهان وایي د سپریم کورټ د واک په غځولو سره به د قبایلي سیمو لپاره په انصاف ولاړې فیصلي فیصلو کې مرسته وشي. تفصیل د غلام بوس په دې رپورت کې.
په دې فیصله کې پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته د سپارښت وړاندې کړې ده چې د قبایلي سیمو د ولس د حقونو د تحفظ لپاره د پاکستان د آئین په 238 ماده کې د پارلمان د لارې بدلون وکړي شي چې هغلته کې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې یو سینیئر وکیل او پخوانی ډیپټي اټرنی جنرال مزمل احمد خان کوم چې د دې پېښلې د اورولو په وخت موجود او مشال ریډیو ته وایي
ایو پرمختګ شروع شو. دینه مخکې داسې چې په نجی شي نه داسې ایڈوایس تللی دا ته ناس چې کوم زمون د نور پاکستان خلک دي انکلودینګ د پاټا د ممبرانو دی په خامخه اوس په دې ایڈوایس باندې سنسو پرمختګ کوي.
خو په پېښور های کورټ کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف افریدی مشاد ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایرې د غځولو لپاره په آئین کې د بدلون ضرورت هم نشته او د قومي اسمبلۍ په ساده اکثریت باندې هم دا کار کېدلی شي.
دې لپاره کې ترمیم ضرورت هم نشته، 2/3 یا میجارټي یا درسې هم ضرورت نشته. په ساده اکثریت د قانون په ذریعه باندې د های کورټ او د سپریم کورټ اختیار الته چې کوم دی وزیدی شي. څومره د افسوس خبره ده چې په قبایلي علاقو کې د اویا کیا لکه خلتی او هغه بنیادی حقوق نه لري چې کمپاین کې ګارنټي وي.
خو د لطیف افریدی نه مې چې کله دا پوښتنه وکړه چې قومي اسمبلی دومره په اسانه قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره غځولی شي، نو بیا ولې د مدني ټولنو د قبایلي ولس او د قبایلي وکیلانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د پاکستان پارلمان قبایلي سیمو ته د اعلی عدلیه اختیار نه غځوي؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
تر پارلمان کې تر اوسه پورې په دې کې ناکام شوی دی یا فیل شوی دی یا قدمې نه وي اخیستې. پارلیمنت همیشه د دغه د اسټابلیشمنت چې کومه پالیسي چلوي د هغې سره تړلې وي چې تر اوسه پورې دوی داسې قدم نه وي اخیستې.
د قانوني چارو کارپوهان د قبایلي سیمې د ولس د بنیادي حقونو په لړ کې دا یو مهم پرمختګ بولي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ مشر جوئل سایمن د پاکستانی خبریالانو د امنیت خوندي کولو په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د شو غونډو تفصیل په یو مقاله کې لیکلی دی. نوموړی وایي د پاکستان په تیر بیا د پښتني سیمو خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي او د حکومت او وسلوالو طالبانو په منځ کې راګیر دي. تفصیل عبدالحی کا کړه.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ مشر جویل سایمن دغه مقاله د سازمان پر ویب پاڼه خبره شوې ده. نوموړی وایي د پاکستان خبریالان ته وروړاندو خطرونو د مخنیوي په خاطر د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. هغه په دې برخه کې ورسره د ګامونو پروتوکول ژمنه وکړه. خو لیکوال وایي له دې ملاقات وروسته له پاکستاني خبریالانو سره کښېنستی او ورسره خبرې وکړې. د ده په وینا د پېښور یو خبریال افتخار فردوس چې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره کار کوي ورته وویل چې خبریالان حکومت او تربندیز لاندې راغلو تنظیمونو په منځ کې راګیر دي. دغه په خبره حکومت د خپل خوشي خبرونه په چاپولو زور کوي او تنظیمونه بیا غواړي د دوی خبرونه خپاره سي. نو د افتخار پردوس په وینا په داسې حال کې خبريالانو سره په دوو لارو کې یو لار پاته ده چې یا خو جیل ته لاړ سي یا بیا حضرت خود خبریالانو د سازمان مشر په خپل مقاله کې لیکي کله چې له نواز شریف سره ولیدل نو هغه ته ډیر جدي وړاندیزونه وکړل او د په خبره د وزیر اعظم رویه ډیره شوه او هیڅ ډول دفاع ونه کړه. د پوینا له دې وروسته د اطلاعات وزارت له چارواکو سره په دې اړه نور ډیری غونډې وکړي. د لیکوال په وینا په دغه غونډو کې دوی حکومت ته د خبریالانو د خوندیکولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه په لیکلې بڼه کې ورکړل. د دې په خبره د دغه وړاندیزونو نقلونه سفارتکارانو د میډیا مشرانو غیر حکومتي ادارو او سینیر خبریالانو ته ورکړل. جویل سایمن وایي دوی ټولو ته وویل چې اوس د حکومت په سیسي چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د داهله وښودله چې حکومت به اوس خپلې وعدې پوره کړي او کنه نو د دوی هغه امیدونه بمړسي چې د پاکستاني چارواکو سره د ملاقاتونو په دوران کې پیدا شوی وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي لنن څخه یې د تعلیم لپاره هغه یو میاشتنی کمپین شروع کړی چې هر کال یې کوي. د چارواکو په خبره دا ځل به اونیم لکه ماشومان سکولونو کې داخليږي. خو بل خوا استادان وایي سکولونو کې د ماشومانو د زیاتولو تر څنګه باید حکومت پر معیاري تعلیم توجه ورکړي. تفصیل درابی اکرم خان په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د داخله مهم ویان جمال الدین ویناوه حکومت په صوبه کې د خواندګي شرایط زیاتول لپاره د داخله مهم دا سلسله تیر کال نه شروع کړې ده. د په وینا په دې لړ کې هرې ضلع چارواکو ته هدایت شوې ده چې زیات نه زیات ماشومانو داخله په سکولونو کې یقیني جوړ کړی شي.
خبر مطابق اور لسلہ کا ماشومان د سکول نه بهر دي پر ضلع په صدا باندې ڈپٹی کمشنران دیوغان سړی او دیوغان خزه اور سرکل لیول باندې ایز دیوغان اور د سکول لیول باندې د پی ڈی سی ممبران په دې ایکټیویټی چایلی اور زمونږه دا خیال دی چې کم از کم دا ځل څه دی دغه کې ټارګټ چې کوم زمونږه دی چې ونیو له کوپوري ماشومان مونږه سکول ته راولو.
بل خو د پیښور یو سرکاري سکول استاد ملک خالد وای مخکې هم داخلي ورکړې شوې خو سکولونو کې ماشومان د سہولیاتو کموالی سره مخ وو.
په سکولونو کې د غیر پاره د ناشته زینو کاټ نو غیر پاره ته وو تنظیم نو د غیر پاره چاک نو د غیر پاره بلیک بورډ تقریبا چې وای چې نو ډور ماشومان زیات چې هغه بیا موږ یې ول نه شو په یو یو کلاس کې 120 130 130 130 پکې دي کې موږ کوم نه د ماشومان داخل کړل دا غیر بیا موږ ته علاج نراته بیا چې کوم نه د استادانو کمې شو را سره چې دوه ماشومان ترا ولي او استاد نوی د کلاس سر باندې چې استاد نوی کوم ډېر مو چلو او هغه مقاصد نه حاصل کیږي دا کوم یار تعلیم خبر چې کوم کو هغه بیا سر ته نه رسی پدې کی
د سہولیاتو کموالی په اړه د تعلیم د محکمې د داخله مهم ویان جمال الدین وای صبایي حکومت په سکولونو کې د استادانو موجودګي او د زده کوونکو د سہولیاتو لپاره منصوبه بندي کړې ده.
نو درې غټه خبرې وي څه کې یو د کتابونو مسله وي یو د ټیچرز مسله وي او یو د کمرو مسله وي. نو موږ دې طرف ته ځل لکه سهان کړی دی آج چې څومره زیات ضرورت دی نو هغه خو ممکنه نه ده چې موږ هر څه پوره کړو ځکه چې دا هر ګورمنټ چې دا وي چې دا زموږ غړو باندې پرایورټي ده دریمه ده دریمه ده چې دې د پاره سوره بجټ د پخوانه په کار د شرار روان وي او دا ګیپ مینس کې نه پیدا کېده نو هغه پرابلم شته.
د تعلیمي چارو یو کارپو پروفیسر ډاکټر انعام وای سخت کال د پنځم ټولګي 80% ماشومان په 40% نمبرو کامیاب شوي دي کم چې خای دوی سمره بسکولونو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د پوینا حکومت د داخله مهم سره د استادانو تربیت هم شروع کړي.
تاسو اوس نوې نصاب راوست په کار د شه د دې لپاره تاسو چې کوم دي بنیادی طور په لارج سکیل باندې د ټیچرز ټریننګ پروګرام چې کوم کم دے مضبوط کے دم خبر ادا سے چتا سو اسکول سے کم دے اگر یو کمپٹیشن کے واچ ہے اگر کمپٹیشن پدے نہ راضی چیرا دا اردو پدے و تتا سو انگریزی خے نو پکار دے چیز دم نے سب سازے باندې چ دیکھو تارو دی کار فیس دا دم دا معاشرے دے ضروریات مطابق شی
خیبر پختونخوا دے تعلیم دے محکمے دے داخلہ مهم ویان تر مخه چ تیر کال پ داخلہ مهم کی شاخوا شپگنی ملک ماشومان تے بسکلونو کی داخلی ورکڑے شی وی
تاسی په خبر پختونخوا کې د تعلیمي کمپاین په اړه د رابیا اکرم خان ریپورت اوریدو اوس وخت شوې دی پزنیو بجې او همشا اعظم هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغوې د خبرو لنډی زور
د بلوچستان په سوي سیمه کې نن په یو اورګاډي کې چاودنه شوې چې لکه بلې ګڼ شمېر کسان ته مرګ جوړ لاوشته ده. د پاکستان د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صادر فکر سنې ته ویلي چې په پېښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 13 پورې نور ژوبل شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان آرډیننس په نامه قانون په اکثریت سره منظور کړل شو. په اسمبلی کې پرون د دې قانون د وړاندې کېدو پر وخت جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه لیوان څخه بهر ووتل او تورې ولګوي چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د لوست د کچې زیاتولو لپاره سر لرنونه داخله مهم شروع کوي. دا کمپاین چې تر یوې میاشتې پورې به جاري وي په سلګونه زره ماشومان ته به په سکولونو کې داخلې ورکول کیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 12 وسوال وشل شوی دي. د ننګرهار د امنیت کمانډانی مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرکوال مشال راډیو ته وویل د سیشن به پښپا پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ د ترمی خور په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 12 وسوال طالبان ووژل شول. بلخوا د افغانستان په زابل ولایت کې د دوو موټرو په ټکر کې 12 کسان مړه شوي دي. پیښه د زابل د شارع صفا ولسوالۍ په پولادګي سیمه کې نن سهار شوې ده چې لامل یې 12 تنه مړه شوي او تر شلو زیات زخمي شوي دي. د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن روسه خبرداري ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول يرغل به یو تاریخي غلطي وي. نو موري غوښتي چې ماسکو باید د اوکراین د پلو پوجدو کې ځای پر ځای کړي عسكر وباسي. او ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو د ختمولو په مقصد د ورستي تړون درامست کولو نوې خبري پیل کړي.
اوسونکو خبرونه مولا مشال دی وردل چې مشال زمي باندې کول وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنور سپانو په خپل ادارو کې سره غستي رابع اکرم خان ته وکړي.
جنگل سپانه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې دوه ورځې مخکې د ملک نوی ولسمشر لپاره ټول ټاکنې سرته رسیدلې دي چې پکې 80% خلکو د خپل رای حق استعمال کړی دی. د غرنګ بل گاونډي ملک هند کې هم 13 ورځې ټول ټاکنې شروع شوې دي. نو دا سره روانه میاشت کې به د دې منطقې درې مهم ملکونو کې جمهوری عمل مکمل شي. ادارې وايي پاکستان کې نوی جمهوری حکومت قائم شوې دي. هله پکار ده چې پاکستان، افغانستان او هند په یو ځای یو نوی فکر سره علاقائي او په دواړو خیس مسلو به توجه ورکوي. ادارې زیاتوي په کم شمیر کې افغانستان اولس ټول ټاکنو لرو وته نخکاری اغي په جمهوریت اعتماد سیوا شوی دی. ادارې وايي هله پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت به خپل منځي تعلقاتو او تعاون سلسله جاري ساتي. ادارې د هند انتخاباتو په حق له وايي چې د غي نوی حکومت نه د امید پکار ده چې دواړو ملکونو اولسونو مفاد لپاره به نتیجه خیز مذاکرات شروع کړي او پاکستان او هند دواړه به امن لپاره یو ځای کار وکړي. ادارې اخیره کې لیکي امید پکار ده هند افغانستان او پاکستان با د یو بل معاملو کې د عدم مداخلت په اصولو قائم وي او خپل منځي تعاون په پالیسي با روان وي. ځکه چې هم په دې صورت کې دوی خپل اولس ته امن نه علاوه تعلیم، صحت او ژوند نور سهولتونه ورکول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پرایویټ تعلیمي ادارو د ماشومانو مور او پلار نه صرف زیات فیسونه بلکې داخلي رقم هم زیات اخیستل شروع کړي دي. ادارې په وینا د سکولونو کتنې لپاره جوړه شوې اداره ایجوکیشن ریګولریټي اتارټي غیر فعال ښکاري. د ادارې ترننه پورې نه د یو سکول خلاف کاروایی وکړه او نه د سکول مالکانو د دې ادارې په هدایاتو عمل وکړو. ادارې مخکې لیکي پرایویټ سکولونو کې د فیس اخیستلو لپاره سهد نه دی مقرر. په مختلفو سکولونو کې مختلفې طریقې روانې دي. که د ایجوکیشن ریګولریټي اتارټي فعال وي او یا باقاعده د یو قانون د لارې څه طریقه مقرر وي نو نن به مور او پلار دومره مشکلاتو سره مخ نه وو. ادارې لیکي تعلیمي کاروبار سره تړلي خلک هر حکومت کې شامل وي او هم دې له وجې په تیر حکومت کې ځینو خلکو د پرایویټ سکولونو په اړه د بل منظوري نه دا ورکړي او هم د غرنګ په موجوده حکومت کې تعلیمي شوبې سره تړلي ځینې خلک هم شته. اغه نه هم امید نشته چې په دې لړ کې به څه کار وکړي. ادارې په وینا په کار د پدې مسله حکومت عوامي مفادات او تحفظ لپاره کار وکړي او پرایویټ تعلیمي ادارې خپل خوخي تپري نه دي.
دا و رابیا اکرم خان چې تاسو ته د پاکستان د زنور سپانو مقاله وړاندې کولې او د غرنګي ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشالې ډو سره اوسې
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د پاکستان تحریک انصاف گون کې د سیاسي تاوتریخوالي پړه مقاله خبره کړې. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي په افغانستان کې د طالبانو د دړکو باوجود په ملیونونو افغانانو د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دوه مقالو غټ کې لا نساج ملو.
ایکسپریس ٹریبیون لسپانه لیکي د جمعې پرسته عمران خان سره د ملاقات نه څو ساعت وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی سوارلس غړو ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته چې په خپل هم په دغه ډله کې شامل دي خپل استفاګانې ورکړې. خو د ګوند مشر عمران خان د خو ششلو غړو دغه ډلې ته دی ویلو سره سرګند خبرداري ورکړو چې د بلیک میل کېدو په ځای هغه صوبایي اسمبلی ماتول او نوي انتخابات کولو ته ترجیح ورکوي. لسپانه لیکي اوس فیصله د عمران خان په لاس کې ده، خو زیاتره غړي پدې حیران وو چې عمران خان د اغه معاملو نه به خبره دي چې د دې مهم ملاقات پر مهال راپورته شوې دي. د دې ډلې د راپاره دو تر شا د تحریک انصاف اغه فیصله ده چې په صوبایي کابینه کې یو شمیر غړو ته نوې عہده ورکړي. سرچینې وایي چې زیاتره غوسه او ناراضه غړي اغه وزیرانو ته د وزارتونو ورکولو باندې خفه وو چې لومړی آزاد امیدواران وو او بیا له تحریک انصاف ګوند سره شامل شو. رسپانه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یو صوبایي وزیر جاوید نسیم لخلیلی کې چې دوی چرته هم نه خو د راتو غوښتنه کړې او نه په کابینه کې د عہدو، او کدوی د حکومت برخه نه وو نو بیا هم په حکومت کې موجوده کمزوري په نخښه کوي. نوموړي وایي دوی به په ار قیمت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د منشور پلوي وي. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي په افغانستان کې د خالی پروست ولسمشري د انتخاباتو پر مهال د طالبانو د دړکو وروسته هم وو ملیونه افغانانو خپلې رای ورکړې. تر اوسه سرکاري شمېرې مخې ته نه دي راغلي. خوش پېته فیصد رجسټرډ رای واچول شوې چې د ولسمشر حمید کرزی وروسته بل مشر وټاکي. خو ورسپانه لیکي ډیر شیان اوس هم خراب اړخته تللی شي، لکه چې ممکنه ده چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د انتخاباتو دویم پړاو هم وشي. خو که څه هم وي، دا انتخابات ښایي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ختمېدو وروسته په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی. روسپانه لیکي هغه فکر چې ګنې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د وتلو وروسته یو وار بیا طالبان په واک کې د راتلو لپاره په تمه دي، د انتخاباتو دغه سوچ ته هم د چکاره سولي. روسپانه لیکي که دا انتخابات په سمه توګه سرته ورسېدل نو افغانستان ته به د یو رسمي منتخبه مشر نه بشمیره ګټې وي. د افغانستان په انتخاباتو کې دا وخت درې کاندیدان مخکې دي چې پکې د بهرنیو چارو پخواني وزیران عبدالله عبدالله او زلمی رسول او د مالیې پخواني وزیر اشرف غنی شامل دي. د روسپانې په وینا دغه درې واړو کاندیدانو له امریکا سره د هغه دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو ژمنه کړې چې تر مخه به یې ځینې امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې د 2014 کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم یو نړیوال رپورټ لرو. نن په ویانا کې د ایران او شپږ نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر یوې ګټورې یوې نتیجه خیزې لوزنامې ته د رسیدو په اړه خبرې اترې بیا کیږي. د دغو خبرو اترو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ درته مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې په ویانا کې د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو موضوع راغستې ده. مقاله په دې اړه زیاتوي چې نن به د دواړو خواوو ترمنځ یو لوسنامې ته د رسیدو په مخه د نتیجه خیزو خبرو اترو وروستی پړاو کیږي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه شکوک او شبهات ختم شي. د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف نن په ویانا کې وویل چې د هیلمن دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د حتمی پریکړې د مسودې په لیکلو کې نتیجه خیزه پرمختګ وشي او دغه پریکړه به د مئی د میاشتې په دویمه اونۍ کې لاسلیک شي. یو امریکی چارواکی هم د جاوید ظریف غوندې د خیالاتو اظهار وکړو او وی ویل چې د یادې پریکړې د مسودې تیارۍ کې بعد دا خبرې اترې مهم رول ولوبوي. اخوا د یورپی یونین د خارجه تګلارې مشرې کاترین اشټن وویل چې دغه پریکړه به د هرې خبرې احاطه کوي او لوزنامه به تفصیلي او مشخصه وي. خو د روس لخوا مشر مرکچی وویل چې دوی د رواني اونۍ د خبرو اترو نه کومه خاصه توقع نه لري. دغه هیواد د خارجه چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف زیاته کړه چې په یو شمیر مسلو خبرې ترې لا پړومبي پړاو کې دي او نننۍ غونډې کې ضرورت د دې خبرې دی چې نور خبرو اترو لپاره د ماحول په سازګارولو خبرې وشي. خو چارواکي وایي چې د خبرو اترو په دوو پړاوونو کې په دې موضوع خبرې وشوې چې په اخرنۍ اوږدمهاله پریکړې کې به کومې کومې خبرې شاملې وي. ایران او شپږ نور طاقتونه لکه امریکا، فرانس، روس، چین، بریتانیا او جرمنی په 13 نومبر کې د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه یوې عبوري لوزنامې ته رسیدلی وو.
تاسو د مجبور بابر نه ریپورت اوریدو او اوس یو بل نړیوال ریپورت هم لرو. روس خبرداري ورکړه چې د یوکرين په ختیځ کې چرته چې روسي پلو فعالانو حکومتي ودانۍ نیولې د زور استعمال به د هیواد په کورنۍ جګړه کې خیل کړي. بل ورته ناټو وایي د یوکرين په چارو د روسي نوره مداخله به تاریخي اشتباه وي. فردي اړه د مشالې د خبر مرکزي څنګه ریپورټر تا رضوان مراد وړاندې کوي.
روسیا وایي د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو فعالانو پر ضد هر ډول زور زیاتی به په اوکرين کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. سلګونو روسي پلو مسایره کوونکو د اوکرين د ختیځو ښارونو خارکوف، دونیتسک او لوهانسک دولتي ودانۍ نیولي او له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په هدف د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې د اوکرين د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ییزو مسؤلانو په خارکوف کې عملیات کړي او روسي پلو فعالانې له دولتي ودانیو وویستلې دي. آرسین اواکوف ویل د دې عملیاتو په ترڅ کې اویا روسي پلو فعالان نیول شوي دي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن نن روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکرين په ختیځ کې د مسکو هر ډول مداخله به یو تاریخي خطا وي.
Russia's illegal aggression against Ukraine is the greatest challenge.
دا وایي د اوکرين پر ضد د روسیې غیر قانوني تیری د اروپا لپاره یو لوی چیلنج دی. زه له روسیې غواړم چې پر شا شي او د اوکرين په ختیځ کې حالات کړکېچن نکړي. راسموسن دغه راس پر روسیې غږ وکړ چې د اوکرين له پلو خپل ځواکونه په شا کړي. له دې وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسی سیال سرګی لافروف ته په یو تلیفوني تماس کې ویل چې د اوکرين د بې سواده کول لپاره د ماسکو نور ګامونه به پر دې هیواد د لا نورو بندیزونو سبب شي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي کره شواهد ښیي چې یو شمېر روسي پلو ته پیسې ورکړ شوي او دغه کسان د اوکرين د ختیځو سیمو اوسیدونکي هم نه دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا پر واشنگټن غږ کړی چې د اوکرين په اړوند پر روسیې له انتقاد څخه ډډه وکړي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
روزونکو د پیښور های کورټ د چیف جسټیس په مشرۍ کې یوې لوی جرګګۍ نن د یوې فیصلې لاره د پاکستان ولس مشر ممنون حسین تاره فرنس لګلې چې پارلمان ته د هدایت ورکړي چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان آئین عملی کړي. پښتنه ده چې د تیرو څو لسیزونو په قبایلی سیمو کې د پاکستان آئین ولې نه عملی کیږي. د دې جواب د مجید بابر په دې رپورټ کې.
پیښور په شپږ هسپتالونو او مختلفو دوایانو دوکانونو کې شوی یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې
د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد د آئین د 238 مادې تر مخه د وفاقي حکومت د دایره اختیار لاندې چلیږي. د دغه مادې له مخه یوازې د دغه هیواد ولسمشر د قبایلی سیمو انتظامی او قانوني چارو ذمہوار وي. د قبایلی سیمو ولس د خپل بنیادي انساني حقوقو د خوندي کولو لپاره نه د پاکستان د عدالتي او نه پارلماني ادارو ته رجوع کولای شي، بلکې د دغه سیمو ولس د تیرو څو د پاسه سلو کالونو د رایج اف سی آر قانون لاندې ژوند تیروي. دا چې دغه سیمې ولې د پاکستان د آئین دایره اختیار کې نشي راتلی، د عوامي نشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې په بری صغیر کې واکمن د انګریزانو حکومت دغه سیمې د افغانستان لپاره د بفر زون په توګه ساتلې وي.
وجه دا ده چې قبایلي سیمې پښتانه چې دي دا د پاکستان ریاست دوی سره ناسکه بچو سلوک دی، دوی سره ډېر ظالمانه سلوک یې کړی دی. انګریزانو که دا مرکزي ایشیا کې خپل امپایر لپاره خپل سلطنت لپاره دلته لوبي کولې، لوی لوبي وړي لوبي کولی، او دا علاقې ستراتیژیک متملی زی ساتلی په ځای دی چې دا د هلته کې د انسانانو د اوسېدو ځای اوسي. مګر پاکستان حکومتونه هم دا پالیسی جاری ساتلې ده.
خو د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس او د قبایلي سیمو لپاره د قانوني اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړی جسټس ریټایرډ میاجمل وایي چې قبایلي سیمو کې د آئین د نه عملي کولو تر شا د دغو سیمو د ولس حق غوښتنه هم یو لویه وجه ده چې له مخې قبایلي ولس ځانګړی حیثیت غواړي.
ما
چې دا دورې کې دورې کولې نو دې دا بالکل اوپنلی دا خبره کوله چې بھائی مونږ دا پاکستانی پولیس او پاکستانی کچہرے مونږ خپل علاقې کې نه مونږ مونږ خپل جیلګا سیستم به بحال ساتو او خپل روایات چې دی هغه مطابق به مونږ خپل فیصله کوو.
بل خو د خیبر قبایلی سیمې د باړې یو ملک بازارګل افریدی وای چې د وخت سره سره د قبایلی ولس د سوچ لارې هم بدلې شوې دي او کداین لمنه قبایلی سیمو ته وغځیږي نو قبایل به وخت سره سره هم ومني.
کوي کولی شي ځکه چې فوج بوتلی شي هلته سیکورټي فورسز بوتلی شي هلته په علاقه کې خونریزي او جنګ جګړې دا جوړولی شي نو دا ټیک در لږ وخت لپاره به پکې خلک اختلاف ولري خو بیا چې خلک پوه شي چې یاره په دې نظام کې مونږ خیر دی نو هغې سره بیا اختلاف ونه لري خو داسې کول کولی نه شي او بیا کولی شي نو به کوي نه.
اعجاز مومند وایي چې د هایکورټ د فیصلې سره د قبایلي ولس د بنیادي انساني او قانوني حقونو خوندیتوب یو امید پیدا شو او که ولسمشر او پارلمان وغواړي نو په قبایلی سیمو کې د آئین عملی کولو عمل رورو شروع کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اوریزو. پېښور ته د پېښور په ځینو هسپتالونو کې د شوی تحقیق لمخې ډاکټران مریضانو ته ګرانی او غیر ضروری دوایان لیکي. د طب پوهان په دې اړه وایي چې حکومت دې موجوده قانون فعال کړي او داسې یو نظام دې جوړ کړي چې دوایانې کپنیانې د هغې پابندي شي. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورټ کې.
پېښور په شپږ هسپتالونو او مختلفو دوایانو دوکانونو کې شوی یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې پېښور په شمول د ملک نور برخو کې د ډاکټرانو لیکل شوې نسخې د نړیوال طبي تقاضو مطابق نه وي او ډاکټران د ضرورت نه زیاتې دوایانې مریضانو ته تجویز کوي. دا تحقیق چې پېښور میډیکل کالج اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عثمان احمد رضا په مشرۍ کې شوی دی وایي ډاکټران په یو کم 90% نسخو باندې خپل نوم نه لیکي، 80% نسخو باندې د مرض تشخیص نه وي او 50% د نسخې داسې لیکل شوې وي چې هغې لوستل ګران وي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوي دي چې د صحت نړیوالې ادارې مطابق یو نسخې لپاره دوه دوایانې تجویز کول پکار دي او که پاکستان په مقابله کې بنګلادیش او یمن وکتل شي نو هلته د پاکستان نه کمې دوایانې مریضانو ته تجویز کیږي. دا تحقیق دا هم وایي چې پاکستان کې غریبۍ باوجود ډاکټرانو په تجویز کړې شوې دوایانو کې 90% ګرانې دوایانې د بهرنیو کمپنیانو وي. په دې لړ کې د پېښور یونیورسټي د فارمیسي د څانګې سیټ پروفیسر فضل ناصر وای دا حقیقت دی چې پاکستان کې د دوایانو په اړه نړیوال تکایسي نه پوره کیږي.
زمونږ پرسکرپشن ریټ زمونږ دوایانو لیکلو ریټ د دنیا نه ډیر زیات دی. که تاسو یو کې کې وګورئ نو هغه به د پیراسیټامول نه شروع کی چې دا اوپرا مونږ سره شروع کوو مونږ شروع کوو دا ډیر های ډوز انټي بایوټکس نه زمونږ پریکټس از ټیک نه دی. خو دا هغه وجه دا ده چې زمونږ درې پروفیشن یو ځای پکار دی، یو پیرامیډیکس یو ډاکټر یو فارماسیست. دا ټرایانګل پوره نه دی، کله چې دا ټرایانګل پوره شو دا مسئله به حل شي.
د غرنګ ډاکټر نوران افریدی چې یو نړیوال ادارې سره کار کوي وای حکومت لا پکار ده د بیانو کمپنیانو لپاره یو مضبوط نظام جوړ کړي.
کم فارماسیوټیکل کمپنیز چې دی هغه په هاسپټل کې دوی میډیسن ورکي یا ډاکټران د هاسپټل د میډیسن نه علاوه د بهر نه پرسکرپشن ورکي چې دا غوي د کوالټي د افیکیسي وایز د غوي د پر یو لوی میکانیزم یو سټریټیجی جوړ کړی شي او هغه پرو کړی شي د رقم نه او پاري کې دوی پاکستان په لیول باندې کنسلټنټ په دې کې شامل شي. دا وایي د تجربه په بنیاد باندې د هغه فارماسیوټیکل کو نومینیشن او دا وایي نه په هغه لیستونه چې دي ډاکټرانو ته ایشو کړل شي اندار باندې چې دي پورو کې جوړا وی نه پست دي پرسکرپشن مخه تر دي.
په دې تحقیق کې چې د کومونسخو جاچ خسته شوی دی پاغه کې په اول نمبر زیاتې د درد دوایانې د ډاکټرانو لخوا لیکل شوی وي، په دویم نمبر د جراثیمو او په درې ملټي وایټامینز تجویز کړی شوی وي.
له پېښور زو کورم ایجنسۍ ته په کورم ایجنسۍ کې د سدي سیمې دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې داسې څه پروګرام ترتیب کړي چې لمخې یې په دغه سیمه کې د ممکنه اور د لګېدو مخنیوی وشي، یعنی دوی د فایر بریګیډ منظمه نظام غوښتنه کوي. تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورټ کې ورو.
پسیما کې انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم مشر حاجی رحیم جان مشال لډیو ته وایي چې د کالونو مخکې اخستې شوی ور مړکولو لپاره د فایر بریګیډ غاړه اول نه غیر معیاري دي چې پټاون کمیټه کې هسي دنم لپاره ولاړ دی.
اته لا منظور شوی او پندره لا کمیته راوسه خوشنا کابل وزراولای دی. دا بل ورځی مو 50 لاک روپے غوډم شوی دی. مو دې اړې دی بازار یونین دوه مزه قانون سې دې 3 لاک کې ته مو شوی دی. کومه جوړوي سم پر پایر پر ګډ وخلی کنه وی کمیټه ورکه کې دوی ورکه نوم ورکه
د تنظیم یو بل غړې او مشر حاجی عبد الله وای چې دوه لګې دو په پیخو کې د سیمه خلکو ته یو سوزل سخت زیانونه ورسېدل چې د دې ذمہواری دوی په حکومت باندې اچوي ځکه چې متعلقه چارواکي د دوی دغه مسالې ته هیڅ توجه نه ورکوي.
یو ګوډه مشر شتا غن زور دا شټټېګم نه او بل لري مو کوچو کې غته ودای نش خونونو مارکیټ کې او دکان وره خسته او هم ټول خپل لسونو خور سره مړکاو غور منش مړکاولای ته دغه پیره چې څومره دکان وو هغه ټول ختم شو بس سړی توان ورشکانه.
پلوی آبادی باندې مشتمل په سادې سیمه کې یو غټ بازار دی چې پکې سرکاري او غیر سرکاري دفترونو نه علاوه شاوخوا 2000 دکانونه او هوټل دي. په سیمه کې د ټاون کمیټې مشر نوید حسین وای چې په دې اړه د دوی لخوا کوششونه روان دي او ډېر ژر به د فایر بریګیډ ګاډي دغه مسله حل کړی شي.
دا د وتی زور دی خو موږ تاسو سیکرټریټ نه بالکل فایر بریګیډ منظور شوی دی. په کومې ورځې هغوی موږ ته پیسې ریلیز کړې او په ستادې دوا ډایرکټر یو فایر بریګیډ دم ته بالکل زیرو میټر منظور شوی دی. کومې ورځې را هغه شولو هلته فنډ راکړي نو دا انشاءالله دا شوی دی.
نوموړی زیاتوي چې دغه ذمواري یوازې په حکومت نه بلکې په دوی باندې هم جوړیږي چې ممکنه اور لګېدو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره په ځانګړې توګه احتیاطي ګامونه اوچت کړي. طارق ورکزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مومند ایجنسی په پلانګار کې د مربلو شاوخوا څه باندې او یا کارخانه وي چې دا محل پکې یوازې 15 کارخانه فعال دي او د غرنګي نور کارخانه د بجلی د کموخت یا لوډ شیډنګ لوجې بند شوې دي. دغه بند کارخانه یا خو مالکانو د پلانګار نه نور سیمو ته منتقل کړي او یا یې خرڅ کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال شانواز ترغزي په دې رپورت کې وو.
د محمود ایجنسی په پلانغار تحصیل کې د کانو یا ماربلو کارخانه 15 شوې. ولې د ماربل پاوډر یا د دوړي کارخانه د 500 څخه زیات وي چې دا سات دغه کارخانه 15 پاتې شوې. په دې کې 15 د کانو او لس د ماربل پاوډر ولاړی کارخانه دي. ولې کارخانداران وای چې هغوی نور د بجلی د نشوالي د وجه په ډیر مشکل کې دي او غواړي چې دا ولاړی کارخانه هم لکه د نورو کارخانو په شان کباړ کې. علی محمد خان د کلی اوسیدونکو دی او هغه د کارخانو په بندغ تیر خفغان سرګن کړ
او مونږ با د اول پوټی کله سره تعلق ساتلو نه غوی لبم بیل ور کولو به هغه مونږ ته وی چې تاسو د واپډې سره دا سیستم واپډې ته چینج شو تاسو د واپډې سره تاو کوي د واپډې لبم چې کم بیل ور کولو نو زمونږ کار چلی دو خو بجلی ولټیج دلته ډیر کم شو به مونږ باندې دا 24 غنټو کې مونږ لا چکمدانو به اته گھنٹے کله اوس چکمدانو شپږ گھنٹے یا څلور گھنٹے بجلی راکینو دی وجنه فیکټری ټول د علاقې نه هوتلې.
بخت فراز هم د پلانغار تحصیل وسیدون کړي او هغه نه مو پختل چې په یو کارخانه کې بسو تنانو کار کاو
نو کم اس کم په ماربل کې بچ کم دیانو په یو دغه کې به کم اس کم 10 کسانو دا شفټینګ کار کاو. دا سی په مثال د دوړي کارخانه د ناغې کې به هم د 4-5 پورې کسانو کار کاو. کم جزان لیو د کارخانه مزدور نه ردی کې زمنګ غرونه پزیا ماندی شتاب شو نو په معمولی سامان چې زه سوجو کمنو په دی وخت کې د دې څخه کم اس کم 2000 پورې کسان چې کم دی دا د دې نه محروم دي.
او یا کلن محمد شاول چې هغه خپل ټوله کارخانه ختم کړي ولې سو کارخانه ولاړ دي چې مالکان یې خرڅولو ته تیار شوي
چا خرڅ کې په کباړ باندې چا بل چې ته ویړي چا بل شي ته ویړي او ما غریبانان بس سو کو چې پټي او سکول شي بچي مچي غو ذمہ دار کوي څه غنم ور بشي غریبانان کوي یا ټماټر کوي چې نو نه دي ځان لا سرتن دی وي خو بل خو بس بچي لږی څه کوي بس چا جرب نیم پټي یا خرڅ کې وي بار ته ځو او نور څه روزګار نشته.
لدی ورستو مود دوړي د پودورو د دوو کارخانو د مالک الماس خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل
سره غونډه ختم شوه د بیجی د لاسه او ډېر غټ ټیم شنه بیجی بنوا ځین خلکو په کباړ باندې خاط کړ ځین څو ځین خلکو سټه د هېر بل خو یو د کارخانې زمونږ دوه کارخانې او سیو پاتې د غم قصلا وسې په کباړ خرڅو چې بده ختم کړی دا بیجی د څنګه مزدوران تم تکلیف کې او زمونږ کارخانې لاړې ختم شوه کباړ شوې کړنه قشنه پروت یم څو د خلکو مزدور کړ کړنه غراغون کو نه به تم ویړو او ځکه کړنه قشنه پاتې جوړ ټوب کې پاتې دي.
لدی ورستو مو د اپډیټ محکمې مومند ایجنسی د دفتر سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په مومند ایجنسی کې د بجلی کمې ده او وی ویل چې تاسو کولای شئ چې ګنې د ګریټ سټیشن سره رابطه وکړي او بیا مو د مومند ایجنسی د ګریټ سټیشن د چارواکو سره تماس ونیو نو هغه څه جواب رانه کړ لدی ورستو مو د مومند ایجنسی نه د قامی سیملې د استاد بلال رحمان او د هغه ورور سېنټر هلال رحمان سره د بیا بیا رابطې کولو کوشش وکړو خو د هغه سره په رابطې کولو کې بریالي نشو شانواز ترغزی مشال ریډیو مومند ایجنسی
له مومند ایجنسی زو کراچۍ ته په برازیل کې د بیچو کماشومانو د فوټبال په نړیوال کپ کې د پاکستان د بیچو کماشومانو ټیم دریم مقام ګټل دی دغه لوبډله نن سهار د پاکستان کراچۍ ښار ته واپس رسیدلې ده دا چې بیچو کماشومان لکوم ځای راځي او دوی ته د لوبو تربیت څوک او د سل لپاره ورکوي په دې اړه د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمی دا ریپورت راکوي
د بیچو کماشومانو د فوټبال ډلې په نړیوالو مقابلو کې د دریم مقام تر ګټلو وروسته نن کراچۍ ته رسیدلې د بیچو کماشومانو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم آزاد فاونډیشن مشر امجد رسول مشال رډیو ته ویلي د پاکستان په فوټبال لوبډله کې د کراچۍ په ګډون د پاکستان د ټولو برخو هغه ماشومان شامل دي کوم چې د خپل کورونو څخه بې درک شوي او یا تښتیدلې دي د دې ترڅنګ لاوارثه او په سړکونو بیلابیل چیزونه خرڅونکو ماشومان هم په دې لوبډله کې شامل دی
اور یہ سب وہ بچے ہیں جو اسٹریٹ کنیکٹنگ چائلڈ
تھے وای پدې لوبډله کې ټول هغه ماشومان شامل دي چې په سړکونو کار کوي او د شپې لخوا د سړکونو د پاسه ود کیږي موږ دغه ماشومان زوق ته ګورو او چې کوم ماشومان د کومې لوبې سره شوق لري د هغې زمينه ورته برابر وو د لوبو ترڅنګ د دغه ماشومان د تعلیم په برخه کې هم موږ کار کوو امجد رسول زیاته کړه د پاکستان له یو شمیر برخو څخه ماشومان د کورنی تشدد یا لنورو وجو لکبله لخپل کورونو پټیږي او کراچۍ ترازی د دوی د ادارې کارکونکو د اورګاډو په سټیشنونو او د بسونو په اړو د دغه ماشومان سره ویني او د دې پر ځای چې دغه ماشومان د جرمونو په لور لاړ شي دوی د لوبو په لور مایلوي
تمہارا سلوګن اسمه یې ہے کہ سپورتس ٹو پیس
یعنی لوبه د امن لپاره دا زمنګ ناره ده د دې مطلب دا دی چې د لوبو په ذریعہ د ماشومان پام د جرمونو څخه سولېز ژوند ته وړول شي مونږ لیدلې دي چې د دې لارې په ماشومان خو غیظ پریوزي او د دوی د خپل ندان سره اړیکی اپنورو ټولنیزو ماملو کې خو بدلون مخې ترازی امجد رسول زیاته کړه د بیچو کماشومانو په لوبډله کې داسې ماشومان هم شته چې روستو یې مور پلار یا نور خپل خپلوان پیدا شوی خو دغه ماشومان بیا هم د دوی په لوبډله کې شامل دي دی وای د فوټبال په دې لوبډله کې د کراچۍ د شرافي ګوټ ابراهیم هیدری او نورو سیمو ماشومان شامل دي د دې نه علاوه د کوټي څخه راورک شوی درجب په نوم یو ماشوم هم د دې لوبډلې برخه دی د آزاد فاونډیشن د چارواکو په وینا د بیچو کماشومانو د لوبو په لور د مایلولو او د دوی په نړیوالو مقابلو کې د لیګلو په لړ کې ورسره د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې یونیسف برټش کونسل سیو دی چلډرن او د سین صوبې گورنر اشرت العباد خان مرستي کړي یاد دی وی د پاکستان د بیچو کماشومانو د فوټبال لوبډلې په برازیل کې په تر سره کېدونکو د بیچو کماشومانو په نړیوال کپ کې امریکا هند او د کینیا لوبډلو تا ماتی ورکړی او په کوارټر فائنل کې له فلپاین هم لوبا ګټلې خو په سیمی فائنل کې د چاډ هیواد له لوبډلې څخه ماتی خوړلې ده او دریم مقام یې ترلاسه کړی دی
تاسو د ظفر کریمی ریپورت اوریدو او اخیری شیبې دي نو د نن ورځې روستي لند خبرونو ته بارا بیا احمد شاه زمي تورسو
د پولیسان په سوي سیمه کې نن په یو اورګاډي کې چاودنه شوې ده چې د پاکستان د ریلوي د وفاقي وزیر فجاسات رفیق لمخي په دې پیش کې 12 کسان وژل شوي او تر دې شپږ نور ژوبل دي بل خو ځبای چارواک مشال راځي ته ویل چې چاودنه د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي په دریمه بوګي کې هوا خوسه کله چې دا اورګاډي د سوي تمځای ته ورسېږي یا د اورګاډي لکټ څخه رالپنډي ته پرلار د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان ارډیننس په نامه قانون په اکثریت سره منظور کړ شو په اسمبلی کې پروند د قانون د وړاندې کېدو پر وخت جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه له ایوان څخه بهر ووتل او تورې ولګوي چې د قانون د بنیادي انساني حقوقو خلاف دی د خبر پر ځای حکومت په ځواک کې تلوز د کچ زیاتول لپاره سر لننه داخله مهم شروع کوي دا کمپاین چې تر یوې میاشتې پورې به جاري وي په سلګونه زره ماشومان ته په سکولونو کې داخلي ورکول کیږي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دولس تنه وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال راډیو ته وویل د سه شنبې په شپه پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو د خوږیانو ولسوالۍ د ترمی خوړ په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې دولس وسله وال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د دوو موټرو په ټکر کې دولس کسان مړه شوي دي. پېښه د زابل د شهر صفا ولسوالۍ په پولادګي سیمه کې نن سهار شوې ده چې له امله دولس تنه مړه شوي او تر شلو زیات زخمي شوي دي. د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن وروسته خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یو تاریخي غلطي وي. نوموړي غوښتي چې ماسکو باید د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي عسکر وباسي. راسموسن په پیرس کې د خبر پر مهال وویل په اوکراین کې د روس زیاته مداخله به د ماسکو ناتو اړیکو ته ناوړه پایلې ولري او په نړیواله توګه به روسیې وازې کړي. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو د ختمولو په مقصد د وروستي تړون د رامنځته کولو نوې خبرې پیل کړي.
اردن کو هم دې سره د نن ورځې د مشالې دیو نه سات خبرونه پای تر رسیدي. سبب سهار 9 بجې واری بیا د مشالې دیو خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په هم دې سپو د دیوار دیو خبرونه اوري. خپل قربا اسلام محمد تجزات ورکړي. الله پامه.